السلام علیکم. وخت په افغانستان کې لغرمې وروسته 2 بجې شوې. زه ناجیه ساپیم. د خبرونه زنګړی شوی روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته، خو له هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی خاورو.
ځینو وسلوالو د بغلان د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ ډلیزه حمله کړې. په کندهار کې په پوځي عملیاتو کې 28 وسلوال طالبان وژل سوي. ځینو اروپایي هیوادونو له ایران د تیلو واردولو په برخه کې د ځینو هیوادونو ته د استثنا نه ورکولو په اړه د امریکا پر فیصلې اندېښنه ښودلې. راپورونه وایي ځینو وسلوالو د بغلان د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ ډلیزه حمله کړې ده. د ولایتي شورا یو غړي بسم الله آتش نن ازادي راډیو ته ویل چې یو ځانمرګ برید کوونکي امنیه قومندانۍ ته څیرمه ځانمرګ برید کړی دی. د شغلي آتش په خبره دریو نورو حمله کوونکو چې د قومندانۍ انګړ ته دننه سوي جګړه پیل کړې ده. راپورونه وایي چې په امنیه قومندانۍ کې دویمه چاودنه هم سوي ده. د بغلان د روغتیا ریاست مرستیال ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پېښې له ځایه روغتون ته تر دې مهاله 12 ټپیان انتقال سوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کندهار چارواکي وایي تیره شپه په میوند، سپین بولدک، شولی کوټ او خاکریز ولسوالیو کې 28 وسلوال طالبان وژل سوي. د کندهار د پولیسو ویاند وایي 15 وسلوال د کندهار په میوند ولسوالۍ کې وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. جمال نصر بارکزي وویل چې پاتې نور وسلوال په نور ولسوالیو کې وژل سوي.
د خاصیز ولسوالۍ درویشان سیمه کې د پولیس په کمین کې طالبان ختلي، 15 طالبان مړه او درې نور زخمیان دي. او د بولدک ولسوالۍ په ناوه پوسته باندې جنګ شوی دی چې درې طالبان وژل شوي او یو زخمي دی.
بارګزای وایي د کندهار اوروزګان د لوی لارې کنډک په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 4 ټپیان سوي دي. په دغو جګړو کې د دوو پولیسو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. بلخوا د کندهار په دامن ولسوالۍ کې درې ماشومان نن سهار په یوه بمي چاودنه کې ټپیان سوي دي. د دغو پیښو په اړه د دولت کې مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس غلام رحمان همدرد وژلی. د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آریان نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غلام رحمان همدرد د یوسف خیلو په ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د پیښې په اړه زموږ د جنایي جرمونو ضد عامل د کشف امیر سیمې ته تللی دی.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بلخوا د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو 4 مشکوک کسان نیولی دي. د والي ویان عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د قری بلال په نوم د طالبانو د یوې ډلې غړي وو.
4 تنه وسلوال طالبان چې د قری بلال ګروپ اړوند دي نیول شوي دي. همدارز له دوی سره یو قبضه راکټ انداز، یو مل کلاشنکوف، یو شمیر نور تجهیزات، خزینه لباسونه، یو اراده کورولا موټر او یو موټر سایکل هم نیول شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې په لسګونو کسانو په یوه لاریون کې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د اوربند غوښتنه وکړه. دوی چې په لشکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې راټول سوي وو په هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ هم وکړ. مدني فعال نظر محمد رودي وویل
د روژې د مبارکې میاشتې په احترام د دواړو غاړو څخه غوښتنه وکړه چې اوربند وکړي تر څو د دغه اوربند لارې د سولې ښه فرصت برابر شي. دا چې اوس کومې د سولې هڅې روانې دي، موږ د دې سولې د هڅو ملاتړ کوو او رښتینې سوله غواړو، د سولې د هڅې دوام غواړو.
جمهور ریاست پرون یو بار بیا د اوربند په اړه خپله خبره تکرار کړه. هغه دا چې اوربند ته تیار دی په دې شرط چې دواړه خیزوي. بل خو د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او د طالبانو د هیات ترمنځ د شپږم پړاو مذاکرې روانې دي. دواړو لوریو په دغو خبرو کې چې له چهارشنبې راهیسې جریان لري د ځینو پرمختګونو راپور ورکړی دی. اروپایي ټولنې په ټوله کې او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو له ایران د تیلو واردولو په برخه کې ځینو هیوادونو ته د استثنا نه ورکولو په اړه د امریکا پر فیصلې اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې اړوند ځینو نورو برخو کې هم د امریکا له پریکړې سره مخالفت څرګند کړی دی. اروپایي ټولنې او د اټومي تړون دریو اروپایي لاسلیک کوونکو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د امریکا وروستۍ پریکړې خواشینی کړي چې ځینو هیوادونو ته یې له بندیزونو د معافیت جمهوریت پر تمدید لسره غور نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په واکمنۍ کې له بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره یو ځای له تهران سره د 2015 کال اټومي تړون لاسلیک کړی و. اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، خو امریکا پر ایران له بندیزونو سره سره ځینو هیوادونو ته معافیت ورکړی و چې کولی سوی د ایران تیل وارد کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د فلسطیني افراطي وسلوالو لخوا پر اسرائیل راکټي حمله وغندلې. واشنگټن په عین حال کې د اسرائیل د ځاني دفاع د حق ملاتړ څرګند کړی دی. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون کړې ده. افراطي وسلوالو پر اسرائیل شاوخوا 400 راکټونه وتوغول چې په ځواب کې اسرائیل د غزې پر څه باندې 200 اهداف بمباري وکړي چې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي دي. په وژلو سوي کې یو امیندواره ښځه او د هغې یوه کوچنۍ لور هم شامل ده. د اسرائیل پولیس او رسنۍ وایي چې تېره شپه له غزې تړانګې پر اسرائیل د یوه توغندي په چاودنې کې یو اسرائیلی وژل شوی دی. او شمالي کوریا وایي چې د دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون د ګڼو هدایت سویو تاکتیکي وسلو د ازموینو ننداره وکړه. شمالي کوریا دغه توغندي یو ورځ وروسته تر دې وتوغول چې جنوبي کوریا، جاپان او امریکا وویل چې پینګ یانګ یو شمېر لنډ واټنه توغندي د جاپان د سمندرګي خواته ویشتلې دي.
یا د ژوند شتمنی
دوستانو سلامونه می ومنه. روختیا د ژوند شتمنی خبرونه کې د روژې مبارک میاشتې پر مهال په روختي مسایلو خبرې کوو. د خبرونه ز نجیه صاحب تاسو وړاندې کوم. پروګرام کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال زموږ ملمه دی. ډاکټر صاحب خره غلای پروګرام ته
مننه. خیر وسی.
خوشاله اوسئ اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خو مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب اقبال نه پوښتنې مطرح کړو، یو راپور چمتو شوی. دغه راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. هر کال میلیونونه مسلمانان له لمر ختو تر لمر لوېدو د کابو 150 ورځو لپاره روژه نیسي. په دې وروستیو کلونو کې روژه په اوړي کې راځي چې ورځې پکې اوږدې او هوا توده وي. روژه ماتی کې د خوړو سرنګوالي ته پام اړین بلل کېږي. ډاکټران په روژه کې معده له ویده انسان سره تشبیه کوي. وایي که چیرې روغتیا ته پاملرنه ونه شي، ګڼې روغتیا ستونزې پیدا کېږي.
مهمه مسله په دې کې دا ده چې بعضې هېوادوال دي چې دوی کله دسترخوان باندې کښېني، په عامه اصطلاح پلتۍ ووهي، نو بیا تر هغه وخته دوی خوراک کوي چې تر مرۍ او خولې پورې راورسېږي، چې دا هم د اسلام له نظره غلطه ده، هم د طب له نظره غلطه ده. کله چې خواړه انسان خوري، معده باید په دریو برخو باندې وویشي. هغه د غذا لپاره ده، د اوبو لپاره ده او د هوا لپاره ده. یعنی په دې معنا چې غذا به هم دومره زیاته نه خوري چې اوبو ته بیا ځای نه وي، او اوبه به هم دومره زیاتې نه خوري چې غذا ته بیا ځای نه وي، او دا دواړه به هم دومره ډیر نه خوري چې بیا تنفس نشي کولای.
د ډاکټرانو په وینا په عام ډول له ډوډۍ خوړلو سمدلاسه وروسته خوب کول روغتیا ته مرګونی ثابتېږي او یو شمېر ناروغۍ رامنځته کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واورئ.
پروګرام ته خره غلای دوستانو. زموږ د استډیو د ټلیفون شمیرې دي 0995 15 30، او بل شمیره هم ده 0900 922 1555. د خبرونه د استډیو پر فیسبوک باندې هم کولای شئ چې تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مه هیروئ. همدارنګه azadiradio.org. ډاکټر صاحب اقبال به د خبرونه په لومړي برخه کې موږ ته وویل چې د روژې ګټې د طب له نظره څه دي.
لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیله پرزوینه وړاندې کوم، او د روژې د مبارکې میاشتې د راتګ مبارکي ورته وایم. او خدای پاک دې وکړي چې دا روژه په خیر، خیرات، عافیت او صحت سره او د سولې په فضا کې سرته ورسیږي. الله پاک ډیر غفور و رحیم ذات دی، نو په دې خاطر باندې د پیرزوینې نه په منګ او تاسو باندې یوه میاشت روژه فرض ګرځولي. او د روژې د فرضیت لپاره لومړنی ټکی د انسان سالمیت ښودلی چې انسان باید سالم واوسي. که چیرته موږ تاسو په حقیقي معنا سره روژه ونیسو او هغه مسائل چې موږ او تاسو پکې مطرح او په نظر کې ونیسو، روژه به په ډېر ښه شکل سره سرته ورسیږي او هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخامخ کیږو. ځکه د روژې په نیولو سره وایي کله چې هر انسان یوه میاشت مکمله روژه ونیوله، د دغې یوې میاشتې روژې په نیولو سره د ده په بدن کې چې کمې اضافي وازدې دي، د دې یولس میاشتو په جریان کې د ده د پوټکي لاندې په دغه ګرجن محیط کې زهرجن مواد راټول شوي وي، دا به ویلې کیږي او بالاخره وجود به تصفیه کیږي او بدن به د ټولو روژې په واسطه پریمینځل کیږي. رازو د عصبي سیستم څخه پایله وایي هغه کسان چې په واقعي معنا سره روژه ونیسي، دوی په دخانیاتو روک دی نه وي، دوی په ښه شکل سره پیشنامه یې کړی وي، خوب یې پکې منظم وي او هوډ یې نیولی وي، نو روژه په عصبي سیستم باندې مثبت ګامونه لري. دا په دې معنا باندې کله چې روژه موږ او تاسو ونیسو یوه میاشت معده چې ده دا دمه کیږي. کله چې معده دمه شوه هغه وینه چې په دې یوولسو میاشتو کې زموږ او ستاسو په هضمي سیستم کې مصروفه وه دا بزی دماغ ته، او دماغ ته به وینه زیاتیږي. کله چې دماغ ته وینه زیاته شوه حتی د دماغي حجراتو د تازهوالي او د رشد لامل ګرځي، د دې انسان حافظه به پیاوړې کیږي. په دماغ کې چې هغه رګونه چې هغه منګ نیولې یا پکې غوړ راټول شوي چې هغې ته اتیروسکلروسز وایي، رګونه سختیږي او د مغزي سختو لامل ګرځي. دغه رګونه راویلې کوي، پاکیه تصفیه کوي، انسان د دماغي سختو څخه ژغوري. په زمین کې وایي د روژې په واسطه باندې حوصله زیاتیږي. نه یو خو زموږ او ستاسو ټولنه ده چې ناق روژه ملامتو او په بازار کې هر چا سره جنګ کوو چې ولې لکه زه روژه یم. دا مسله که د نظره ونیسو او حقیقي معنا ته یې راشو، د روژې په واسطه باندې مغز وینځل کیږي، روح ارامیږي، فکر ارامیږي او حافظه ورسره پیاوړې کیږي. رازو په پوټکی باندې مخ ته براکوس شو، یا هغه کسان چې روژه ونیسي او وزن یې د حد زیات وي او په روژه کې احتیاط وکړي، وزن یې کم شي، د پوټکی او د مخ ګونځې به له منځه لاړ شي، ځوان به شي. ځکه چاغښت خپله ناروغي ده او په چاغوالي کې د پوټکي ناروغۍ رامنځته کیږي، ځوان انسان زوړ ښکاري. که چیرته په تنفسي سیستم باندې موږ او تاسو د روژې تاثیراتو ته راشو، وایي هغه کسان چې وزن یې زیات وي او مکمله روژه په ښه شکل ونیسي، ډېر غوړ او ډېر خواږه پکې ونه خوري، افراط پکې ونه کړي، وایي هغوی چې د شپې له خوا خریږي او یا وایي چې زه خپڅکه لرمه سامي بندیږي، نو هغه اضافي وازدې چې د تنفسي سیستم شاوخوا ته راټولې شوي دي دا به ویلې شي، او دغه ناروغ به د هایپر وینټیلیشن سندروم او د سلیپ اپنیا سندروم په نوم باندې ناروغۍ دي چې خپڅکه ورته وایي، د دې څخه به خلاصي عمومي. که چیرته په زړه باندې موږ د روژې تاثیرات ووایو، هغه کسان چې یوه میاشت په منظم ډول سره په اساسي شکل سره روژه ونیسي، هغه رګونه چې زړه ته راغلي دي د اقلیلي شرایینو په نوم یادیږي، د یوولسو میاشتو په موده کې ممکن په دې کې غوړ ټول شي، د وینې غوړ به لوړي، ترایګلیسراید به لوړي، کولیسټرول به لوړي، روژه دغه غوړ ټیټي، رګونه پاکي او د زړه د ناڅاپي حملو څخه مخه نیسي، د زړه د مړینو څخه مخه نیسي. او که چیرته د روژې تاثیرات موږ او تاسو په رګونو باندې، هغه چې وزنونه ډیر زیات وي، چاغ وي، د پښو کم رګونه چې دي په هغې کې د غوړو راټولېدل د هغې د تنګوالي لامل ګرځي، چې د ډي وي ټي په نوم باندې یادیږي، که ډیپ وین ترومبوسس، د روژې نیولو په واسطه باندې دا رګونه خلاصیږي او د پښو د رګونو د ناروغیو څخه مخنیوی کیږي. که چیرته د روژې تاثیرات موږ او تاسو په هضمي سیستم باندې وایو، دغه معده سلیرش ساته چالانه ده، او بیا موږ او تاسو خو الحمدلله لک خوراکم د حد زیات کو، نو وای چې تاسو هر غړی چې د حد زیات کارو کی دغه غړی استهلاک کیږي، نو د هضمي سیستم د استهلاک د مخنیوي په خاطر باندې الله پاک دا خواړه په دوو ګروپونو باندې ویشل، سهارنی او ماخامنی، چې په جنت کې به هم خواړه دوه وخت دی. دا خپله یو آمادګي ده د جنت د ژوند لپاره. نو په دې خاطر باندې وای تاسو معدې ته سکون ورکوي، آرامش ورکوي، د خولې جوف کې چې کمی لیاړې راټوکیږي، کمی لیاړې چې د ځیګر په واسطه افرازیږي، کم افرازات چې د پانکریاس غوټې په واسطه کیږي، او کله کم چې د خپلې معدې په واسطه کیږي دا دمه کیږي. دلته چې د دیول سمیاشتو په جیران کې په معده کې کم زهریات او تسممات او په کلمو کې وي، دا به د بدن څخه ووزي او معده به بالکل آرام وي. د غوړ یعنی مخه نیسي، د تریخي د کاڼو څخه مخنیوی کوي. روژه نیول په زمین کې د روژې په نیولو سره که چیرته موږ پکې سبزیجات او ترکاري باب ډیر خور د قبضیت مخه نیسي، او قبضیت خپله د کولمو د سرطان د پاره یو مناسب فاکتور دی، نو د کولمو د سرطانونو مخه هم نیول کیږي. د روژې په واسطه باندې که چیرته موږ او تاسو په حقیقي ډول سره روژه ونیسو، دا نقطه زه ځکه بار بار تکراروم چې ځینې خلک روژه ملامتوي. روژې د پاره الله پاک موږ او تاسو ته شرایط ښی دي. هغوی چې د ملا دردونه لري وزن یې زیات وي، که په روژه کې دوی په مناسب اندازه سره وزن کم کړي، د ملا د دردونو نه به خلاص شي، د زنګونونو د دردونو څخه به خلاص شي. او هغه ښځې چې د عادت محور کې ستونزې لري او د دوی وزن زیات وي، که روژه ونیسي، نو د دوی د میاشتني عادت ستونزې به هم له منځه لاړې شي. حتی هغوی چې وزن یې زیات وي او چاغې وي او اولاد یې نه په نس کیږي، وایي که چیرته دوی روژه ونیسي، د روژې په نیولو سره به د دوی وزن کم شي. هغه هورمونونه چې د هورمونونو عدم توازن رامنځته شوی دی، هغه به منظم شي، او حتی الله پاک به ورته اولاد ورکړي. نو په دې خاطر باندې د شکر ناروغانو لپاره دویم ډول شکر د چاغوالي له امله رامنځته کیږي، او روژه بهترین فرصت دی چې موږ او تاسو باید خپل اضافي وزن باید کنټرول کړو، تر څو پورې پاینده کې د دویم ډول شکر باندې چې ټایپ 2 شکر ورته وایي، یا ډایبټس میلیټس ټایپ 2، یا د وینې لوړ فشار چې دا خپل یو مرګونه او خطرناکه ناروغي ده، د کولیسټرول د لوړوالي مخه نیسي، ترایګلیسرایډ راټیټي، او حتی د وینې شکر تنظیم او منظم ساتي. نو که چیرته تاسو غواړئ چې تل خوشحاله او آرام اوسئ، وایي 15 نقطې په بدن کې ځان ته متوجه اوسئ، د ملا اندازه مو باید په مناسب اندازه اوسي، خېټه باید غټه نه وي، شکر باید لوړ نه وي، کولیسټرول باید لوړ نه وي، او په زمین کې فشار باید لوړ لاړ نه شي. نو که چیرته زه د روژې نورو ګټو ته توجه وګرځوم، ډیر زیات وخت نیسي، روژه د الله له طرفه یو بهترین نعمت دی، بهترین فرصت دی، او بهترینه تحفه ده چې باید موږ او تاسو ترې مثبت او سلیمه استفاده وکړو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اقبال، او خوشاله اوسئ. لومړی هم ځان راپېژنئ.
شیر احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم.
ډېر ښه شیر احمد خان، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب، چې په روژه کې کوم ورځ زموږ روژه یې، او بیا روژه ماته بیا وروسته پر سر درد کېږي، د روژه ماته وروسته دا څه شي مشکل دی؟
ښه شیر احمد خان، کوم عمل خو نه لري، نسوار سیګرټ د خنیاتو نه خو استفاده نه کوي؟
یو نسوار کوم.
نسوار کوي خو څه کاروبار کوي؟
کاروبار مې بس ټول ورځ د کارم او کولرو یو پنځه منځ ته پروت یم، د مازګر در 15 بجو نه کوم.
سمه ده، ډېره مننه خبرونه سره وو سړي ډاکټر صاحب ځواب درکې. ډاکټر مهرباني وکړئ درشي.
شیر احمد خان، کوشش خدا وکا چې خپل خوب دې تنظیم کا. باید پروژه کې خو چون پیشنمی کې د وخت را پاسې ګشپې لنډې دی، ورځ یو دی دی، خپل به خوبي هم د سردردۍ لامل ګرځي. دویم دا چې کله روژتي د ګلوکوز د سبې د کمښت سره مخامخ شي، نو تاسو دینی سپارښتنه ده په خرما روژه ماته کوي. په خرما کې حکمت دی، په هغې کې خواږه دي، راسن د خولې د جوف نه جذبېږي او د وینې جیران ته داخلیږي. نو د خرما ماتېدو سره به هم د ده د سردردي له منځه لاړه شي. بل په زمین کې کوشش دې دا وکړي دا چې دا کوم عمل کوي، خپله د عمل پرېښودر د 16 ساعتو لپاره، دا هم د سردردۍ لامل ګرځېدی شي. او بهترین فرصت د ټولو اورېدونکو لپاره دا دی، هغوی چې سیګرټس کې نسوار کوي یا په نورو نشئ توکو روږد دي، روژه د دې د مخنیوي لپاره بهترین چانس دی. هوډ ونیسئ، تصمیم ونیسئ، مټې راونغاړئ، او د نسوارو سیګرټو او د دخانیاتو څخه ځانونه وساتئ.
ډیره مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اوریدونکو ته ور ورکو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه، ته ځان راپېژنئ؟
مهرباني، زه د کندهار استاد سره خبرې کوم. ما د ډاکټر صاحب محترم سره دا سوال دی. اول ډاکټر صاحب ته سلام احترام را هغه ښځې چې هغه امیدوارې یا د دوو میاشتو یا د څلورو میاشتو امیدواره ښځې خو به ښځو ته خو به روژه یا تاوان نه رسي، تاوان که نه رسي ګټه رسي که نه رسي، پر دا ګټو په تاوان دي.
او ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب اقبال. ما هم دغه پوښتنه لیکلې وه، ښځه چې دغه اورېدونکي مطرح کړه، نو که په دې اړه توضیحات ورکړئ چې امیدوارې مېرمنې ته خو کوم زیان نه رسوي روژه.
په سترګو وګورئ، د روژې د نیولو لپاره لومړنی شرط صحتمندي، سلامتي او روغتیا ده. هغه میندې چې هغوی په صحي بڼه باندې ضعیفه وي، کمزوري وي، کم خونه وي، او خصوصا په لومړیو درې میاشتو کې د ماشوم وجود چې دی دا بند بند غړی غړی جوړیږي، او همدغې مرحلې ته اورګانوجنیسز وایي، یعنی اورګانونه یا غړي پکې تکامل ته رسیږي. نو په دغه وخت کې که چیرته ښځه روژه ونیسي او اقتصادي بڼه یې ضعیفه وي، د پیشنمي او د روژه ماتي خواړه یې کمزوري وي، خپل کم خونه وي، د کلسیم د کمبود سره مخ وي، نو د روژې نیول ورته د دې په ځای باندې چې ګټه وکړي تاوان رسوي. او په همدغه لومړیو پنځه دېرش الا څلوېښت ورځو کې د نیورل ټیوب په نوم باندې یو ساحه ده چې هغه دماغي کانال جوړی او تړل کیږي. که چیرته دلته د فولیک اسید یا د ویټامین د کمبود سره مخامخ شي، د ماشوم د سوی شکل لامل ګرځي، د بدشکالو لامل ګرځي، او په وروسته موده کې ممکن د دوامداري روژې د نیولو سره د د بدن د اوبو د کمبود سره مخامخ شي. ممکن د ماشوم شاوخوا ته چې کومې اوبه دي او دا پکې ژوند کې د هغې د کمښت لامل وګرځېږي، نو بهتره خبره دا ده چې دغه مریضان باید د خپل معالج ډاکټر د نظر لاندې، د خپل ډاکټر د هدایت لاندې مریض به ګوري. د نږدې نه د هغه عمومي وضعیت په ارزیابي کېږي، حمل به ارزیابي کېږي، تلویزیونی معاینات به ورته کېږي. د هغې نه وروسته به بیا ډاکټر تصمیم نیسي چې آیا روژه ونیسي که خیر.
ډېره مننه ډاکټر صاحب اقبال. راځو دې ته چې د روژې په میاشت کې کوم خواړه باید وخوړل شي او له کومو نه باید ډډه وشي.
ډېره زړه پورې پوښتنه ده صافی صاحب. وایي چې تاسو خوړو کې څه خاص تغیرات مه راوړئ، څه چې روزمره ژوند کې پخېږي. خو د نیکمرغه روژه داسې مبارکه میاشت ده چې هر څوک ورته لیوالی، په هر غریب کور کې د یو نه تر دوو پورې کتغونه انګولې موجود وي. وای تاسو کوشش وکئ چې خواړه باید ډیر غوړ نه وي، ډیر ترخه نه وي، ډیرې مسالې ونه لري، ډیره مالګه ونه لري، او ډیر خواږه ونه لري. یعنی یو ساده که فکر م کړی، ژوند بیرته ساده ته ولې خواته روان دی. اکثرا موږ او تاسو دې ته ګورو، په عین وخت کې معده اوده ده، شپاړس ساعته دې دمه کړي، او موږ او تاسو یو دم یا د یخو شړومبو په واسطه یا د یخ شربت په واسطه یا د یخو اوبو په واسطه باندې روژه د استي ماتو. وایي تاسو په ډېرو یخو اوبو باندې روژه مه ماتوئ، تاسو په ډېر ګرمو چایو باندې روژه مه ماتوئ، هر څه چې کوي اعتدال نه کار واخلئ، نیمه تړمې اوبو نه کار واخلئ، یو غوړپ وکئ، خرما وخورئ، روژه ماته کئ. د دې نه وروسته وایي تاسو کوشش دا وکئ چې روژه ماتې په دوو قسمتونو باندې وویشئ. لومړی د اوبو یا ممیز یا خرما په واسطه باندې روژه ماته کئ، یوه مړۍ نیمه ورسره وخورئ، لاړ شئ خپل لمونځ مو کئ، که نفلونه کوئ که دغه کوئ، د روژه ماتې او ماخوستن ترمنځ یو واټن وساتئ. خو دا چیرته کیږي؟ زه چې خپله په خپل کور کې او محیط کې ګورم، موږ چې څنګه اذان وشي، څه چې په درستاخان وي، د حد زیات زر زر خوراک کوم. په دې خوراک کې ډېر سره کړي وي، ترخه وي، اچار وي، چکنی وي، مساله جات وي، چې دغه ټول ګډوډ خوراک په یو دم باندې په معده باندې فشار راوړي. کله چې په معده فشار راوړي، دلته چون هوا هم ګرمه ده، او خصوصا په مشرقي او جنوبي ولایتونو کې د تودوخه درجه لوړه تللې ده، د اوبو څښاک پکې ډېر زیات شي، په یو دم خورو سره لکه څنګه چې شیر احمد ویل زما په سر باندې درد شي. کله چې په معده کې خوراک د حد زیات شو، د بدن زیاتره وینه ټوله معدې ته راټوله شي. کله چې معدې ته راټول شي، سر ګنګس شي، پښې سستې شي، یو دم بس ما غلطه یا په درستاخانو غوځېږي، او یا د درساخه نه پلوزان دغه کی د ماخستان مستری پاتې شي نفلونه تراویت ری پاتې شي عبادت ری پاتې شي وې څنګه ولا زوځ خود خوځیدون وته ما نو پام دې خاطر باندې وې تاسو کوشش وکئ چې میان روي اختیار کئ کم کم خواړو خورئ مناسب خواړو خورئ په وقفه سره خورئ پام دې غزه کې زن پختن نورم را ولاړیږي چې د اوبو چخاک ډیر زیات مهم دی وې تاسو کوشش وکئ چې مناسب اندازه اوبو وڅکئ دا سینه چې پتا سو باندې مر فشار راشي چې بیا ترخی او بخلی ترازی تنفسي ستونزې درته پیدا کی پزړه باندې فشار راوړي د خپو د زړه د سستواله درته پیدا کی تاسو وې تر سوچ یي خوسه یو یو ګلاس هغه کو بس کای چایس کای شربت کای نظر اقتصاد ته نظر هغه موجوده ته محیط ته فرق کای بل وې تاسو کوشش وکئ چې د روزه مات نه ورسته درې ساته چې پوره شو قدم وهای چې دغه قدم وهلو سره کم خواړه چې موږ او تاسو خوړلې دا هضمیږي دا جذبیږي او دا خپل مقام او ځای ته رسیږي په ډک نس باندې مووید کېږي چې همدغه د ډک نس ودی کېدل اکثرا د ګاسترو اسفاجل ریفلکس یعنی ترخی او بیرته خولې ته راځي د مرې د التهابات او د معدې د ترشوالي او د معدې د تکالیف لامل ګرځيږي په زمین کې وای تاسو روزه ماتي نو وروسته پاسيږئ ورزش وکئ ورزش په کله کوي د روزماتي او د ورزش ترمنز واټن باید تر 3 ساعت پورې موجود وي د 15 دقیقو نه نیول تر 1 ساعت پورې نظر شرایطو ته خويند باکسرن دا سوال کوي چې موږ ورزش چیرته وکړو حتی په خپل کوټه کې قدم وهای په حویلۍ کې قدم وهای وګرځيږي او دا بهترین وخت دی چې تاسو باید خپل خواړه تنظیم کړئ منظم کړئ په همدغه جریان کې چې تر سو تاسو ودکېږئ په مناسب اندازه سره مایات واخلې نو دا به دا کومک وکړي چې پاینده کې به د مایاتو د کمبود سره هم نه مخامخ کیږي
او ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری په پروګرام کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر پرویز اقبال زموږ میلمه دی او تاسو سره هم کا پوښتنی پیدا کیږي ټلیفون وکړی او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپل پوښتنی مطرح کړي بل اوریدونکو ته ور ورکو مهرباني وکړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ
سلامونه تاسو او ډاکټر محمد فرام او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم شمشاد هم راځه ده
وعلیکم سلام شمشاد خان مهرباني وکړئ خپل پوښتنه هم وکړئ
د ډاکټر صاحب محترم څخه مدافستانو د آیا پروژه کې د روزمات څخه وروسته تراویه په خپل د دې لامل نه ګرځي چې اوس تراویه کوي تراویه کوي او بیا اوس په ضرورت پیدا نه شي
ریکشه پختنه واخسه
bale پختنه واخسه
شمشاد خان به موږ سره خبرونه کی او کا هغه یاري کا بپری کو نو د خبرونه د لارې په تاسو توضیحات ورکه او له دوی ډیره مننه مهرباني وکړئ
ډیره پزله پورې پختنه غلی شمشاد خان وکړه تراوی خو بهترین ورزش ته ځکه کچیرته موږ او تاسو د مانزه کول په اساسي شکل سره کروکو په صحیح شکل سره او کو د ملا دردونه لمن زوړي د ولو دردونه لمن زوړي د زنګونونو دردونه لمن زوړي او حتی د عضلاتو کم دردونه چې رامنځته شوی دي دام لمن زوړي تراوی بهترین دو د تراون اورسته که پس ورزش کینو غوړي لا غوړي ډیر خدای نو تراوی منځ او ورزش چې ده د خپل د غلري نو کچیر تاغه کسان هم تراوی وک او هم ورزوش کی د دوی بدن ته بلا ګټه ورسی او د تراو سره سره د شپې کچیر ته نور نفلو نه موکای تهجد موکای نو دا خو بد الله پاک لوی توفیق وی زی طرفدار ما خو د منګ تم دا وسره کی
او من ډاکټر محترم د روزه کې زنی وړي ستونزې پیدا کیږي روزه تیان ته تاسو د دغه ستونزو د هواري لپاره سس پرختنی لري
وګورئ زنی کسان د روزې په جریان کې یا سردردی کیږي یا بیشیمه کیږي یا وای چې ډاکټر صاحب هیڅ د کار کولو قدرت او توانایي نه لرم دلته ځنې مسایل دي چې زمونږ ټولنه ډیره غریب او فقیره ده اکثره وګړي یا ټوله وګړي چې دوی په سرکونو باندې ولاړ دي او د مخامخ مستقیم لمر لاندې ودرېږي وی کوشش ته دیو کی چې د روزي په جریان کې دی په سر باندې سپین ټوکر او چې د سمال واچي بل خبره ده د کسوري ته چیرته سوري ولري اکثرا سوري ته دی کینی بل خپل خوبونه دی تنظیم کی. پروژه کې خو چون عبادت زیاتیږي، شپه لنډه وي، پیشنمی ته راپاسېدل او بیا بیرته د سار مانځنه وروسته یا څوک ویده کیږي چانس ورته پیدا کیږي یا نه، نو خوب ګډوډیږي. که چیرته وی دوی وکولی شي چې په غرمه کې یو ساعت خوب تنظیم کړي، نو دوی به د سردردۍ څخه هم خلاصي. او په ذهن کې یو شی ته چې زه باید اوریدونکو پام راوګرځوم، هغه د زیاتو مایاتو څښاک دی. د زیات چی په پیشنمی کې چې څنګه راپاسېږي، دلته هغه بله پوښتنه مطرح کیږي چې باید په پیشنمی کې روژاتیان څه وخوري. دا ډیره بارزشه خبره ده چې دا ستونزې باید ورسره له منځه ولاړ شي. وایي تاسو کوشش وکئ په سحری یا پیشملمی کې په وخت باندې پاسېږئ. تهجدو لپاره به هم وخت وي، د اودس لپاره به هم وخت وي، او د خوړو د خوراک لپاره هم تاسو مناسب وخت ولرئ. یو مشکل زمونږ په دغه روژاتیانو ورونو خویندو کې دا وي چې خویندې خو بیچارهګانې په وخت پاسېږي، روژ پیشلمی تیاروي، خو نارینهو نه اکثر نه زه دا ګیله کوم، خصوصا ځوان قشر نه، چې کم قدر عزت الله پاک ښځو ته ورکړی، بیا کم اجر هغوی چې دا روژه تیاروي، دا روژه ماتیه تیاروي، څومره په سختۍ او مشکلاتو دوی راپاسئ. چې څنګه راپاسېږي، دوی په پټو سترګو باندې زر زر چې څه په درستاخان باندې ایښي هغه خوري. وایي تاسو کوشش وکئ په پیشلمی کې داسې خواړه وخورئ چې هغه حد اقل تر اتو ساعتو پورې ستاسو په معده کې پاتې شي. مثلا د شپې لخوا کوم کتخ پاتې شوی دی، اکه سبزي ده او که شوروا ده د سپورې ډوډۍ سره، دا ډېره زیاته اړینه او مهمه ده، خصوصا د هغه چا لپاره چې هغوی نوي ځوانان شوي دي او په اولو کلونو کې روژې نیسي، وجودونه یې لاغر او ضعیفه وي. زموږ اکثرا رونه خویندې په پیشلمی کې د خوږو خوړو څخه استفاده کوي، یا مربا خوري، یا اصل خوري، یا بوردار شین چای خوري، چې دغه خپل خواږه شین یا خواړه چې دي دا زر په احتراق باندې رسیږي، زر په مصرف باندې رسیږي، او د اتونو هوجو کې د ولګي احساس کوي. دا یو مهمه خبره ده چې ولګه باید لمنځه لاړ شي، کسالت لمنځه لاړ شي. دویم، یو نظر دا موجود دی په روژه پیشنمی کې اکثرا روژاتیان چې دي یو چای جوش یا څلور پنځه ګیلاسه شین چای سکي. دا په دې نیت سکي چې ورځ ګرمه ده، اوږده ده، راشه چې د ورځې په اوږدو کې زه تږی نه شم. ولې داسې نه ده؟ د شین چای په موجودیت کې یا په داخل کې د کافین په نوم باندې یو ماده ده چې دا مدرره ده. دا چې تر څو د سار مونځ نه په فارغېږي او اتو بجو پورې څلور پنځه ځل تشناب ته ځي، د ده د بدن اضافي مایات د بدن نه وځي، د ده د بدن مهم آیونونه د بدن نه وځي، چې دا بیا د روژتي په دوامدار ډول د عضلاتو او د سردردۍ لامل ګرځېږي. نو وایي تاسو کوشش وکئ چې د زیات شین چای په ځای باندې د خالص اوبو نه استفاده وکئ، او په روژه مات پیشنمی کې کوشش دا مه کوئ چې ډېر زیات د حد زیات خواړه وخورئ. په اندازه باندې خواړه، د خپل وسې مطابق خواړه، او دام چې وخوړل هیڅ ډول ستونزه به انشاءالله د روژې په جیران کې نه پیدا کیږي. او تاکید په دې باندې شوی چې په دواړو وختونو کې، په روژه ماتي کې او په پیشلمی کې، وایي تاسو په درستاخان باندې شنه سبزي او میوجات مه هیروئ. که اقتصاد ضعیف او میوه نه وه، ترکاري خوشته، سبزي خوشته، چې یو بادرنګ هم په سلی رساتو کې وخوري ډېره زیاته ګټه لري.
ډاکټر صاحب اقبال، د دې تر څنګ ځینې ناروغان د بختورګو یا ځیګر ناروغي لري، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ او آیا روژه ونیسي دغه کسان کنه؟
زړه پورې خبره ده او ښه پوښتنه ده. وایي هغوی چې د بختورګو زندنۍ ناروغۍ لري، د بختورګو تیږې لري، او تیږې هم حتی غټې وي، او د دې ګواخ موجود وي چې خدای نه خواسته د روژې په نیولو سره داسې نه چې د بدن اوبه کمې شي او د دوی پښتورګو ته ضرر ورسیږي، یا هغو چې د ځیګر زندنۍ ناروغۍ لري، تور زیړی لري، یا د ځیګر سیروز لري، او د مریض عمومي وضعیت ښه نه وي. کورې دلته بیا هم هماغه خبره بیا تکرارېږي چې روژه په یو سالم انسان فرض ده. د طب له نظره، د یو متخصص له نظر، مریض باید ارزیابي شي، د هغه ټول عمومي حالات په نظر کې ونیول شي، د هغه درمل باید تنظیم شي. نو که چیرته معالج ډاکټر ورته اجازه ورکوله، او عمومي وضعیت خو او دروژي په نیو سره د پختورګو ته یاد د زیګر ته zarar نه رسې دروژه نیولې شي خو کچیرته مالج ډاکټر ورته اجازه ورنکړله او د بدن ته روژي zarar رسو نو دروژي نیول ورته لازم نه دي.
او ډیر مننه زو اوریدونکو ته او د دوی پختنې اخلو. یو اوریدونکو د اوس په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته. ځان هم را پیژنئ؟
فرغانی عبدالعزیز خبر کا پکتیا.
عبدالعزیز خان، من د روژې روختي ګټو پاړه نن د خبرونه زنګړی کړی، کته سره پختنې مهرباني وکړئ.
پختنې مړی او د ډاکټر ست ډیر دعاګانې سلوګونه
خوشحال اوسئ. لتا سے ڈیرا زیادہ مننا. ڈاکٹر صاحب رازو نور اوریدن کو تہم وار وار کو البتہ دغ اوریدن کے پختہ نہیں لر اللہ گور چ بل اوریدن کے کم پختہ نہ لری. مہربانی وکڑے مہربانی روختیا مشتمنی پروگرام لازدی ریڈیو اور. وعلیکم السلام، خیر اغلی
ژوندی اوسې تاسو او ډاکټر صاحب ته او تاسو مشرتابه ته او اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم السلام، تاسو هم ځان راوپېژنئ؟
ژوندی اوسې. کامران غمشری کې مده زابل ولایت مې اړیکې نیول.
ښه غمشری صاحب، مهرباني وکړئ تر دې دمه به مخبرونه اوریدلې، که تاسو سره کومه بله پوښتنه وي مهرباني وکړئ.
ډېر مننه اقبال صاحب څخه درې پوښتنې لرم. یوه د روژې دوه د روژې اړوند، یوه د بغیر د روژې نه. یوه پوښتنه مې دا ده چې ولې په روژه کې کله چې حامله خویندې روژه نیسي د هغوی مستقیم په دینتل پارک باندې هغوی په غاښونو او په ژامو باندې د دغه علاج څه شی دی؟ آیا دلته د روژې له او د حمل ضرر دی یا څنګه چې څنګه؟ او بل مې دا ده چې یو ښځه د شپږ میاشتې اتو میاشتې اته تر اووه اتو میاشتې پورې داسې هغوی ته دې سپارښتنه څه ده چې باید څه وکړي او په روژه کې څه احتیاط وکړي؟ او د روژې نه بغیر اړوند پوښتنه مې دا، څنګه یو ماشوم چې یو ښځه حمله کېږي او د ماشوم په جوړش کې دا خپل رول ادا کوي، چې هغه که د خوړو د نگرانۍ وي، که د نورو پروټینونو او نورو د خوړو د اړخه څخه یا د مایاتو د اړخه څخه کوي، سپارښتنه یې غواړو.
او مننه ډاکټر صاحب، تاسو دا لومړی پوښتنه واخیسته؟
بله، ما پوښتنه واخیسته.
او له دوی مننه. نو دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
روژه کې وګورئ، مور ده چې د انسان وجود ترې جوړیږي، مور ده چې د هغې د وینې څخه د انسان عضلات، د انسان هډوکي، د انسان رګونه، د انسان ټول مکمل جوړښت، هغه جوړه چې ماشوم ته وینه راوړي، دا د مور د وجود څخه جوړیږي. نو کله چې مور د لومړي ځل نه ضعیفه وي، فقیر ټولنه زموږ ډیره غریبه ده، په اکثریت ډول سره چې موږ ګورو په افغانستان کې ښځې کم خونه دي، د کلسیم د کمبود سره مخ دي. زموږ ګاونډي هیوادونه چې د اقتصاد خاوندان دي، تیر کال راپور ورکړل شوی چې 80% د کلسیم د کمبود سره مخ دي. هغه مور چې هغوی شپږ اولادونه یا اته اولادونه زیږولي وي او بیا د دې سره سره روژه هم ونیسي، د دې ماشوم هډوکي چې جوړیږي دا به د چا نه جوړیږي؟ د مور د وجود نه جوړیږي. نو کله چې په روژه کې هم کلسیم وانخلي، هم خواړه وانخلي، هم منرالونه، هم وایټامینونه وانخلي، د ده غاښونه به هم خوږیږي، عضلات به هم خوږیږي، وجود به هم خوږیږي، کسالت سره به مخامخ کیږي. نو په دې خاطر باندې کوشش باید دا وشي چې حامله ښځه باید ښه خواړه وخوري، همیشه میاشت پر میاشت ډاکټر ته لاړه شي، ډاکټر یې باید معاینه کړي، د وینې معاینات یې باید وشي، او همیشه د حمل په جریان کې هغه درمل چې دې ته لازم دي، خصوصا د کم خونې لپاره هغه درمل چې همیشه باید دوی واخلي، کلسیم، وټامین ډي باید واخلي. نو د غاښونو د دردونو څخه به مخنیوي وشي. په زمین کې دلته سوال ډیر ښکلی دی، وایي تاسو چې پیشنمه کله وکړه غاښونو پرې مینځئ، تاسو چې کله روژه ختم کړل، روژه ماته مو کو نور خواړه نه خوړل، غاښونه مینځي، حتی تار پکې وهي. کله کله ځنې روژه تیان و چې زمونږ د خولې نه د انبر بوي د الله پاک ډیر خوخی. ا سیده چې الله پاک ته د روژتي د خولې د انبر بوي بهتر او زړه پوري دی. خو راځو د نظافت مسلې ته. کله کله د خپلې د حفظ الصحې یا د حفاظت نه کول د غاښونو نه مینځل هم د غاښونو د درد لامل ګرځېدی شي. کله کله غاښونه چینجن وي، روژه ورته ملامته شي چې هله دغه مسایل دي. نو که چیرته د غاښونو د مینځلو سره، د ښه خوړو سره، کلسیم سره هم د غاښونو دردونه موجود وي، باید یو معالج ډاکټر ته او حتی د غاښو ډاکټر ته مریض وښودل شي. دویمې پوښتنې ته راځو چې هغوی چې د شپږو نه تر اتو یا نهو میاشتو پورې حمل لري څه سپارښتنه لري؟ اولینه سپارښتنه مې دا ده چې حامله یا دوه زانې ښځه دا د دوو انسانانو ژوند دی. دوی ته باید یو نیم چند الا دوه چنده خواړه تیار شي، او خواړه باید معیاري خواړه وي چې هم پکې شحمیات، هم پکې کاربوهایډریټ، هم پروتین، هم منرال، یعنی هم سبزیجات موجود وي. هم باید حد اقل په څلیرو ساعتو کې یو ځلې غوښه وخوري، میوجات باید وخوري، اوبه باید په وخت باندې وخوري، خوب باید پوره وي، ډېر درانه کارونه ونه کړي. نو که چیرته همدغه مسایل موږ د راتلونکي سالم ماشوم په وجود کې ارزیابي کو، بله پوښتنه یې دا هم ده، نو وایي د سالم مور به سالمه مور به سالم ماشوم زیږوي. که چیرته مور ضعیفه وه، مور زړه وه، مور ډېر اولادونه راوړي وو، او مور د غذایي خوړو سره مخامخ وه، نو تولید او راتلونکی ماشوم به هم د ګواښ سره مخ وي. نو د همدې خاطره تبابت هم وایي چې تاسو که غواړئ چې سالم ماشوم دنیا ته راشي، بهترین عمر د اولاد راوړلو لپاره د 18 تر 30 کالو پورې دی. د ډېر اولاد راوړل د ډېر منګ لرونکي مور او هغه مور چې هغه د شکر په ناروغۍ یا د فشار یا نورو ځنډنو ناروغیو باندې اخته شي، د هغه ماشوم به پاینده کې سالم نه وي. نو په دې خاطر باندې میندې سالمې کوي، د میندو قدر وکوي، عزت یې وکوي، ښه خواړه ورته برابر کوي، ذهنن فکرن جسمن ماشوم به غښتلی او پیاوړی دنیا ته راځي.
مهمه او په زړه پورې سپارښتنه. ډاکټر صاحب محترم، یو اوریدونکي پوښتنه کړې چې په روژه کې تنده څنګه راکمه کړو او له کومو خوړو نه باید ګټه واخلو؟
زړه پورې پوښتنه ده. هر روژتي دغه د خوراک او څښاک سیستم باید همدغه د روژه ماتي او د پیشنمي ترمنځ باید تنظیم کړي، او په دغه موده کې باید وای حد اقل تر 3 لیټر پورې باید د مایات واخلي. اکه خالص وبس کی، که کور کې غواله لري شړم بیا او شودس کی، که کوم شورواس کی او چې ډیره غواړه نه، چایس کی، او نور ولایتو کې خوشاید د اندوانو موسم هم راغلی وي. په کابل کې خو اندوانې تر اوسه قیمته دیدار چا دوسې نه دي، خو بهترین سیرم که غواړی چې تاسو دغه کې وای هندوانه واخلئ. نو د کافی اندازه مایات اسکل دا د تند د کمبود لامل ګرځي. د کار په موده کې او د کار په ساحه کې د مستقیم لمر څخه مخامخ کېدل د هغې څخه ژغورل، او په یو ګرم محیط کې دلته و زما هغه ورونو خویندو ته سپارښتنه ده، خصوصا خویندو ته، ډیری وخت دوی په پخلنځي کې تیریږي، او پخلنځي خاصم د اور او د تودوخې درجه پکې لوړه وي، دا بیچارهګانې ډیر د حرارت سره مخامخ کیږي. نو دوی باید زیاته پاملرنه وکړي چې د نورو روژتانو په پرتله باید زیات مایات واخلي، ځکه زیاتې خولې به هېدل. دا د دې لامل ګرځي چې په پښتورګو کې خدای نخواسته تیږې جوړې نه شي. پخلنځی چې چیرته پخلی کوي، کوشش دې وکړي چې کومه کړکۍ مړکۍ خلاصوي، په تاناره باندې که دوی ډوډۍ پخی، په تنور باندې حد اقل، ځینې کلو او دغه کې ډېر زیات غربت او مشکلات دي، یو سپرګی باید ورته جوړ کړي چې حد اقل د سوري لاندې خو اوسي. بل د نارینه نه مې خواهش داده چې په خزو باندې ډیر زور او زیاتیا م کوي. هغوی غریبانان هم روژه وي، یوازې دانه چې ما روژه نیولې وي، اول زه باید دا د خپل ځان نه شروع کړم، او بس ځان مې ببر کړی ماښام کور ته لاړ شم چې نه ما روژه نیولې ده، دوه کتغه دې کړي ولې د درېیم نه ده کړی، دا ډوډۍ خو دې وړخ سوځېدلې، یو بهانې باید ونه شي. ځکه دغه ټول هغه علتونه دي چې دا ښځې بیچارهګانې په کور کې ماشومانې د اوبو د کمبود سره مخامخ کیږي، او خولې ډېرې زیاتې بهي. نو کوشش دې دا وکړي هغه میندې اکثرا تیا ورکوي ماشوم ته، که چیرته د دوی عمومي وضعیت ښځې د نارینهو نه په دیني مسایلو کې ډېرې قوي دي او عقیدتي دي، اکثرا موږ ته راځو ډاکټر صاحب روژه څنګه ونه نیسمه. نو که چیرته میندې ماشوم ته تیا ورکوي، ماشوم یې په نس باندې وي، ضعیفه وي، د خپل معالج ډاکټر د هدایت لاندې د اقدام وکړي. د روژې په نیولو کې زه په ډېره زیاته فابشاري کوم چې روژه فرض ده په روغ انسانانو باندې، او الله پاک هیڅ وخت دا نه خوښوي چې د روژې په نیولو سره د انسان بدن ته ضرر ورسیږي. نو په دې خاطر باندې د اوبو څښاک ډیر اړین دی، ډیر ضروری دی، او همیشه باید خپل ادرار ته وګوري چې ادرار یې باید رون وي، غلیز نه وي، ټینګ رنګ باید ونه لري. که په څلیرویشت ساعتو کې له دوی ادرار مخ په کمیدو شو او غلیز شو، دا په دې معنا چې ده په تېره ورځ کې مایعات کم اخیستي، نو په راروانه ورځ کې دې باید په کافي اندازه سره مایعات واخلي. یو شی چې اکثرا د اوریدونکو پام ورته وګرځوم، هغوی چې په پښتورګو کې د پنځو نه تر لس ملي پورې تیږې لري، منګ عملاً لیدلی دی چې د روژې د مبارکې میاشتې په نو سره د دې پښتورګو تیږې غورځيږي او وزي. دا یو حکمت دی د الله چې دې مسلې ته باید د اوریدونکو پام وسي.
مننه ډاکټر محترم. دوستانو، یادونه کوو چې نن روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د روژې مبارکې میاشتې روغتیې ګټو ته ځانګړی شوی، او تاسې هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 شل 15 څلوېښت، او بل شمیره هم ده 0928 225 55. یو بل اوریدونکي ته وار ورکو او د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ.
مونږ نه کې احترامات د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته وایم. ملنګ مجید هم د خوشنه،
او مجید صاحب خرغلې پروګرام ته ځان هم ځان مورو پیژند، پوښتنه هم مطرح کړي. مخکې له روژې ډاکټر صاحب پوښتنه غلطیږي، مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنه وکړئ.
ورجانی مخته ډاکټر صاحب خبرې په وکی، خو بدا باندې باید مفصلی خبرې دی وکی. تاسو وینئ په د افغانستان په دی خوست کې یا په ټول افغانستان کې د امیدوارۍ کچا دومره اضافه شوې ده چې زه خپل چې کسمه کنه اوس مثلا یو خزه ده کنه کال په کال بچیان راوړي، او د پېکې ساندو مرزي چې وکړي کنه، نو روزه خو هم صاحب مفصلی خبرې په وکړي چې مطلب ده دی لري اخرن باید د یو حد وی ته وخی دغه دیغه ریژه دی برکت او دغه ته باید حد وی ته وخی داسې مفصل خبره په وکړي چې باید یو خزه په الود مطلب د دنیا تروري په دانه باید یو خبره ډيري وکړي چې د ټولو د افغانستان خلک ووري چې باور وکړي کنه چې پښتو کلو کې سپیک د افغانستان د خلکو اقتصاد وکړي، دغه غریب وطن وکړي، او د دومره چې تعلیم تربیه دي ته باید خبري وکړي.
السلام علیکم.
مجاهد صاحب خزر پورې خبرې وکړي. اسلام یو حد ټاکلی، او په دې حد کې ویلي دي چې هر مور باید د ماشومانو ترمنځ حد اقل 2 کاله واټن. په دې کې حکمت دا وي چې ماشوم ته 2 کاله تې ورکي، د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه موجوده وي، ماشوم هم غټ شي، په مور هم فشار نه وي. دا چې په شپږ کالو کې شپږ بچی زیږي، نو په دې باندې نه ډاکټر ملامتوي. کوشش باید د فیملی پلانینګ وشي. هر هغه وګړی چې کم اولادونه راوړي سالم به وي، او د هغې تربیه ته، د هغې تنظیم ته، او هغې ته به هم لاسرسی لري، ځکه و یو دی وي خو سم دی وي. دا چې شپږ ماشومان ولري، او د هغې لباس ته، د هغې مکتب ته، د هغې خوراک ته، د هغې ضرورتو ته، د هغې خواهشاتو ته ته ونه رسیږي، دا په ټولنه کې مشکلات رامنځته کوي. بل مور زړیږي، مور بیچاره گئی په ځوانۍ کې، وی 37 کلنې شپږ ماشومان یې راوړي، 40 کلن ښکاري. نو خواهش مې د ټولو افغانانو څخه دا دی چې کوشش دا وکړي چې د میندو صحت ته پاملرنه وکړي. په وخت باندې چې ماشوم پیدا شو، د 40 نه وروسته نسایي ولادي ډاکټر ته بوزي، تر څو پورې د راتلونکو اولاد څخه مخنیوي وشي. 2 کاله 3 کاله چې پوره شو، به خواهش لره کولای شي په خپل وخت باندې ماشوم وزيږي. هم به مور صحت مند دی، هم به ماشوم صحت مند دی.
او مننه ډاکټر صاحب. رضو بلوریدونکو اخلو، مهرباني وکړئ. کای من غاوری پختنه مطرح کای چې وخت مو هم ډیر کم دی.
هلو،
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا زده ډیر وری.
مننه الهام ما علاقه سره
الهام استاسي پختنه هم اخلو مهرباني
پختنه هم دا چې مثال زما درده د رحمت په حالت کې کومه اخرو خريته د دې د مدار باندې چې مې تفصیل ونه کړم چې مې د درو وخت تاسو یې عادت نه واسي دا کوم څه کوم څه مخه مخه کوي په دې باندې د ترجمه د جماعت په وخت
ښه ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه
وکړه
او لته سي ډیره مننه خبرونه سره وسی مې ربني ورسه
الهام صاحب لکه چې د خبرونه سره اوس په تماس شولې پروژه ماتې کې کوشش وکړه چې عادي خواړه وخوري روزه په خرما ماته کا یا په تړمو وبو باندې یو دوه درې ماړی چې دی خوړلې لاړ شخ په لمونځ او داسو کا او پروژه ماتې کې سرکړی ډیر خواږه ډیر غوړ او ډیر ترخه خوراک مخره په زمین کې په نیم نس باندې تل خواړه وخوري کلم چې په نیم نس باندې خواړه خوړل هیڅ وخت بس تاسو په معده باندې بوج نه وي تاسو به د ستړتیا احساس نه کوئ وجود به سپک وي مناسب به وي او هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخامخ کیږي په روژه ماتي کې کوشش وکړه چې د سبزیجاتو او میوجاتو څخه هم استفاده وکړي
او من ډاکټر محترم د خبرونه سلور دقیق وخت لرو به هم د روژې د روغتي ګټو په اړه ستاسو معلومات اخلو
روژه د الله پاک یو ستر نعمت دی یو ستر پیرزوینه ده او تبابت په دې نتیجې رسیدلې حتی په 1990 کال کې د کفارو یو کانګرنا استاو او هاغوین په دې نتیجه باندې ورسېدل چې روژی نیول د زغت ډیرو ناروغي په مخنیوي کې کومک کوي نو وګوره د الله پاک هاغه مهرباني ته چې په منګه تاسو باندې کړی نه یو حدیث شریف ته وای تاسو روژه ونیسئ تر څو صحت ومومئ تصومو تصحو دا مسلې ته کوم فکر وکړو روژه عصبی سیستم پیاوړی کوي حافظه قوی کوي د سترګو دید ور سره پراخه کوي هغه چې پرګونو کې ستونزې لري د رګونو د خلاصوالي لامل ګرځي د دماغي سکتو مخه نیسي د پوټکي د ښکلا لامل ګرځي هغه کسان چې چاغ دي او خېټه غټه شوی وي او د تشو شاوخوا ته اضافي وازد را دغه شوی وي کوروژه په صحیح او عصري شکل سره ونیسي او ویلې کیږي سمارټ کیږي ښایسته کیږي ځوانیږي د تنفسي ستونزو مخه نیول کیږي د روژې په نیولو سره د زړه د سکتګۍ مخه نیول کیږي د زړه ناڅاپي مړینې له منځه ځي په زمین کې د روژې په نیولو سره لوړ فشار کنټرولېږي د روژې په نیولو سره د وینې غوړ اکو کولیسترول لوړ وي که ترایګلیسرایډ لوړ وي دا کنټرولېږي د روژې په نیولو سره هغه کسان چې شکر ته کاندید دي د شکر کچه راټیټېږي او شکر یې کنټرولېږي او حتی په ټایپ 2 یا دویم ډول شکر باندې چاغښت لامل رامنځته کیږي نه اخته کیږي د روژې په نیولو سره هضمي سیستم دمه کیږي د معدې سرطانات د معدې زخمونه د هضمي سیستم ستونزې قبضیت ترخی او بی چې خولې ته راځي زړه جوشي د هله منځ ځي د روژې نیولو سره غوړی نه یا نه یا فټي لیور چې دا ویلې کیږي د تریخو د کانو څخه مخنیوي کیږي د روژې په نیولو سره حتی که چیرته موږ او تاسو وګورو د پانکریاس غوټه د صفرا غوټه یا کسوړه په خوله کې چې ملاړ دي دا دمه کیږي انسان ته دماغ ورکی او د روژې په نیولو سره د انسان مکمل وجود پرې منزل کیږي په سلهاو ناروغۍ له منځه ځي هاغه ناروغۍ هاغه زهریت او تسممات چې د پوټکي لاندې او په وازدو کې ځای په ځای شوي وي د روژې په نیولو سره راویلې کیږي او د بدن څخه خارجېږي د روژې په نیولو سره د زنګونونو دردونه له منځه ځي د ملا دردونه له منځه ځي او هغه خويندې چې هغه په عادت ماهوار کې ستونزې لري د روژې په نیولو سره دا ستونزې حلېږي هغه چې حتی بیا اولاد وي وزن ډیر وي کو روژه ونیسي وزن کم کی د روژې په نیولو سره حتی الله پاک ورته اولاد ورکي نو روژه داس یو لوی نعمت ده داس یو تحفه ده چې ما سره الفاظ نشته چې بیان کما نو روژه ونیسي تر څو صحت ومومي
ډیر زیاته مننه دوستانو خبرونه هم دلته پای ته رسیږي یادونه کوو چې په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال زموږ ملمو ډاکټر صاحب اقبال یو نړۍ مننه
تاسو نن مننه او دا اوریدونکو څخه هم نړۍ مننه.
خوشاله اوسې دوستانو، له تاسو هم ډیره زیاته مننه. راتلونکي خبرونه عدالت او له فساد سره مبارزه ده، او تاسو هم په خبرونه کې هم کولای شئ چې برخه واخلئ. د دې خبرونې تکرار د سه شنبه په ورځو کې مه هیروئ. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه او ویب سټ باندې کولای شئ چې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی مه هیروئ. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. زموږ د الله پامان.
Gaslight.